د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. دا محل په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو، د یاد ملک سیاسي حالاتو، په کابل پونتون د وسلوالو برید او امریکا ولسمشریز انتخاباتو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز راپورونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې ساعت خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبرونو سرټکی، نن با امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای اچوي. په اسلام آباد کې نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي، او نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حملې په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. د خبرونو تفصیل، نن با د امریکا خلک په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل رائے استعمالوي. د انتخاباتو په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي چې پکې د دوو ډیر مختلف امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. دا په داسې حال کې ده چې کرونا وبالا لوړاندې انتخاباتي کمپاین اغیزمن کړی دی. په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا جو بایدن د ولسمشری امیدواران دي. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له شلو زیاتو ریاستونو کې بعد د رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت د سهار 8 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې په ټولو ریاستونو کې رایو ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. نن به هغه ووټران خپل ووټونه استعمالوي چې د ډاک په ذریعه یې خپلې رایې نه دي استعمال کړي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو لا لوړاندې خپل ووټونه اچولي، چې ځینو یې د ډاک په ذریعه خپل ووټونه استولي او ځینو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپلې رایې استعمال کړي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کېدونکې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په غونډه کې بعد د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یو وار بیا د کورونا د ناروغانو شمیر ډیر شوی. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای بیا ځینې محدودیتونه هم لګولي. په عین حال کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په خپل ټویټر یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو په اړه ګنګوسه رات کړې، ویل چې تعلیمي مرکزونه لا هم نه دي بند کړل شوي. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان د کرونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1118 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کرونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې ټول څه باندې 3,86,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې په کې 6,909 مړه شوي او له 3,45,000 نه زیات بیرته رغېدلي هم دي. د نړۍ د کورونا په اړه نړیوال شمیرې جمع کوونکی جان هوپکنز پوهنتون تر مخه د نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې 3,45,83,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې 3,12,06,000 یې مړه کړي او له 3,14,06,000 زیات بیرته رغېدلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حملې په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه په حکومتي ودانیو بهر د افغانستان په ټولو سفارتي ودانیو دي د افغانستان بیرغ نماز وړاندوي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماخام ارګ په خپل ویبپاڼه خبره کړه، پرونی برید یو د انسانیت خلاف جرم بللې، ویلې دي چې د طالبانو په ګډون نورو ټولو ترهګرو ډلو ته په وضاحت وایي د دې ډول وحشتونو بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولی. طالبانو دا برید غندلې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندې معصومه جعفری ویلي چې د دې پیښې 2 مړي هسپتالونو ته ور وړل شوي. دا راز د افغانستان د کورونو چارو وزارت په وینا خواوشا 40 کسان په دې پیښه کې جوبل شوي هم دي. د برید ذمواري داعش منلې ده. او بل خبر دا چې د آسټریا په سرخار ویانه کې په یو مشکوک ترهګر برید کې 2 کسان مړه او نور ګڼ شمېر روبل شوي دي. پولیس د هغه مشکوکو وسلوالو لټون کوي چې پرون ماخام د خار په بیلابیلو ځایونو کې یې بریدونه کړي. ملکی میډیا رپورټ ورکوي چې په بریدونو کې د یو پولیس چارواکي په ګډون 15 کسان روبل شوي هم دي. پولیس وایي یو مشکوک وسلوال یې په ډزو وجلې. د آسټریا چانسلر سیباستین کارز د برید غندنه کړې او دا یې یو ناوړه ترهګر برید بللې. په ویانا کې د يهوديانو د ټولنې مشر ویلي چې په هغه سړک هم ډزې اورېدل شوې چرته چې د دوی مرکزی عبادت خانه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. په امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. پرون په کابل پونتون شوي برید کې د مړو شمیره 200 ته رسیدلې ده.
هغه طالبان چې نن جنگیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه هفته دي، هم دې خواته خلک وژني او هم هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. په اسلام آباد کې یو ډاکټر وایي
دا وخت په پینځه هسپتال کې شپږیش بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته.
د پاکستان ځنی اپوزیشن ګوندونو د کورونا چارو وزیر بیان په غندلو سره له حکومت د نوموړي پر ضد د کاروایی کول غوښتنه کړې.
چې دا کوم خبره ده کړې ده د دیرش کار چې سټیټ کوم بیانیه وا د هغه اګیست کړې ده. آیا دې چې کوئی د ریاست وضاحت کوي؟
دا او د ځنی نورو راپورونو اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. امریکایي رای ورکوونکي نن د نومبر په درېمه په داسې ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخلي چې په دې هیواد کې په لسګونو کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناکه ګڼل کیږي. په دغو انتخاباتو کې د دوو زیات توپیر لرونکو کاندیدانو ترمنځ په داسې وخت کې سیالي کیږي چې کرونا وبا له وړاندې انتخابي کمپاینونه اغیزمن کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو مرکزي څانګې راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ل ریپبلیکن ګوند سره اړ لرونکي وسنۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ څلور کال وړاندې ل خپل ډول محافظه کار درې سره سپین ماڼۍ ته لاره ومونده. نوموړی یو ځل بیا د دې هیواد د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په مقابل کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ل ډیموکرات ګوند سره اړ لرونکي بایدن زوړ سیاستوال دی چې کورونا وایرس د ماتې ورکولو او د هیواد د متحد کولو ژمنه کړې ده. نوموړی اته کال د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال پاتې شوی دی. په داسې حال کې چې پر دې غیر معمولي انتخاباتو د کورونا وایرس سیوري خور دی، وار لمخله څه باندې 9 میلیونه کسانو د ډاک له لارې یا ځانګړو انتخاباتي مرکزونو ته پورتګ سره خپلې رایې کارولې دي. له کورونا وایرس څخه د ژغورنې په خاطر دا ځل د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه وار لمخکې له پرانستل سیول او یو شمېر خلکو بیا له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې د ډاک له لارې د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو بهیر پیل کړی و. له وخت مخکې د رای کارولو کچ ته په کتو دا ځل داسې فکر کیږي چې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر طلبه د رای ورکوونکو شمیر زیات وي. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وه چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتون پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزي څانګې ته وړاندوینه کړې چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 وروسته تر ټولو لوړ دی. د مکډونلډ په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي، ځکه یو خوا د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي او بلخوا د پنسلوانیا په څیر ځینې ریاستونه سته چې هلته له قانون سره سم د رایو شمیرل د انتخاباتو له ورځې مخکې نسي پیلېدای. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له 40 زیاتو ریاستونو کې به د رای اچول لړۍ په ځای وخت سهار 9 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې رای ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. په امریکا کې د منتخبونکو یا الیکټرز رایو ټول شمیر 1518 دی. په دې کې چې هر کاندید د 200 منتخب کوونکو رای ترلاسه کړي نو هغه بریالی اعلانېږي. مخکې به د انتخاباتو په شپه هر څه څرګند شول، خو دا ځل به دا پروسه ځنډنۍ وي. په امریکا کې د استازو جرګه 415 غړي لري چې اوسمهال اکثریت له ډیموکراټانو سره دی، بلخوا د دې هیواد سینټ 100 غړي لري چې ریپبلیکنز پکې زیات دي.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مو اوریدو د امریکا انتخاباتو په اړه. هم د امریکا انتخاباتو کې به پاتې کیږو. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې پکې لوړاندې شاوخوا 9 میلیونه امریکایانو خپل رای کارولې دي. د کرونا وبا له کبله ډیر امریکایان په الکترونیکی بڼه یا هم د ډاکخانو لاره خپل رائے کاروي. د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه زمنګ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک ښار کې میشت سیړونکو او خبريال جانگیر خټک سره خبري کړي او په سر کې ترې د ووټونو یا رایو د طریقې کار په اړه پوښتلي دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
الیکشن لاس کوم ته موږ وایو هغه در لاندې دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم موږ ډېر پاس نه جب وایو هغه چې کوم شخصي توګه به د خلک پولینګ سټېشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رائے واچي او دویم هغه چې کوم د ډاک ته ذریعہ وي ډاک ته ذریعہ چې څومره ووټنګ کیږي هغه ته مختلف نمونه غسل کیږي میل ان بیلټ ورته وایي ارلی بیلټ نمبر ته وایي نو هغه ټول چې کوم دي بنیادی توګه وایي ډاک په ذریعہ راځي دو ټاکنو کې چې څومره اوس پر ووټنګ شوی دی نو هغه کې تقریبا چې اوس پر کم نمبرز راغلي دي یا چې کم اگر شمیرې راغلي دي نو هغه مطابق زیات ووټ ډاک ته ذریعہ جوړ شوی دی او هغه یو لوی وجہ کرونا وایرس دی
او دا سمر ور دی مخ کی دا ارلی ووٹنگ شروع کی گی
گوری دا اس مختلف ایالتوں کے مختلف قوانین دی لکہ زتا اس تا نیویارک میں سار درکم چھ نیویارک کے چھ کم ارلی ووٹنگ ہو شخصی تو کا باندے او بیا اور سرا شخصی تو کا باندے پسا در اشتم شروع شوئے دی اصل رشتم تاریخ باندے او بیا پرون اب خیر ختم شوئے دی اندر کا شانتے کتا سو فلوریڈا او گوری نا فلوریڈا کے شخصی تو کا باندے اور سرا چھ کم میل ان بیلٹ ہوئے ڈاک تر لارا چھ سمرا ووٹ راندل نو نو حقا ہم اگر ڈاک تر لارا خوبا نن اب رازی او چھ کم دا شخصی تو کا باندے او خلق کرنا چاہی او چھ کم شخصی توگا دا ووٹنگ ورزینا اول چکم اجازہ وانو آغا لکا یو یا دو ورزی اول آغا بندی اور ستاسو مختلف ویالتنو قوانین دا سیو کری چکرز دا فلوریڈا ذکر رکم نو فلوریڈا کی جو سمرا میل ان بیلٹ راگل دینی ڈاک دا ذریعے جو سمرا ووٹ راگل دینو آغا شمیرہ اول دن شروع شوی دا دکا چلتا آغا قانون اجازہ ورکوی خوکا فارس کے تاسو ایریزونا یا نور ویالتنو کری نو حال تک قانون دا اجازت نو ورکی بلکہ قانون دا ہوائی چی آگا یعنی کم دا ووٹنگ ڈیٹ دے یعنی دریم نومبر یعنی نن روزے پورے جو سمرا ووٹ راگلے دے آگا شمیرا با نن شپے نہ شروع کی گی دا مختلف قوانین دی اندک کا اطلاق با گنلو یا شمیرے باندے ہم دے اور طرح اچولو باندے دوڑو پائے
جنگی خٹک سیب دا دی وٹنو اچولو او دا دی ٹھولو وٹنو در آگون دے دونا پس دا دی اعلان او نتیجی با کلکی گی
یو ډېر مشکل سوال دی خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې نو یو پتا دی چې دا چې څومره تاسو طریقه کار دی دا ګڼلو نو هغه مکه شانتې سزاینو کې لکه ما تاسو ته فلوریڈا مثال ورکړل چې هلته ګڼل شروع دي نو امکان دا دی چې د دې نتیجه به نن شپې لا یا سهارا پورې کېدی شي نتیجه راشي ولې چې هغه ګڼل شروع شوي دي دا چې کوم میل ان بیلټ دی دا ذهن کې اوسادی چې د ده شمیره یا د ده ګڼل ډېر ګران کار دی دا هر یو ووټ قتل کېږي چې دا ټیک دی غلط دی او بیا آگے نہ پس آگا مشین تا چولی کی کیوں آگے گنی اور ٹیبلیشن یا جمع تفریق چکم دے آگا شوروشی مختلف ایالتوں کے مختلف قوانین دی دے حوالے سرا لہذا کلب نتیجہ راضی نو زبا دا ضرور ہوائیں چے بگورو چے کافی یو سو ایالتوں نتیجہ کو کدے چے فوراً راشی اور وزر راشی وہ تو یا لتو نے کہ ماتا دس کاری خصوصی ہوگا بندے چھے کم جے کے مونگا اور تو بھی بیٹل گراؤنڈ سٹی یعنی کم جے کے دا اولیس مشہر ٹرمپ او جو بائیڈن تر میزا دیرہ سخت مقابلہ دا اکر زور پینسلوینیا ہوا ہے آلتا نائج کا نتیجہ رازی نو کی لیشی چاہا کہ وقت ہو لگی اور سمر وقت لگی اگر کہ یہ سپرزیم لگی دیشی ودری ورزیم لگی دیشی لسپرزیم لگی دیشی
مجید بابر مرکم واوریدا چې خبریال جانگیر خټک سره د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو په اړه کړی و. هم په دې موضوع کې به پاتې شو. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاک له لارې اچول شوي. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر په درېمه روښانه نه وي. تر انتخاباتو وروسته ښایي تر ورځو ورځو قانوني لانجې وي، ووټونه بیا وشمیرل شي او د درغلۍ دعوې هم وشي. ګولیاز د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې په ریپورت کې همدې احتمال ته کتنه کړې ده.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه تمې خورا زیاتې دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشریز انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په درېمه پای ته ونه رسي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وایي
دا امکان شته چې کېدی شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي له لارې خپلې رائے کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېری خلکو تر نیټې مخکې ووټونه اچولي دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاګ له لارې ووټ لیږدولی دی. داسې اټکل کیږي چې دا ځل ښایي د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي وررسېدلې رای ګوري، بیلوي او کروالی معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاکخانو له لارې استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی. نو موږ ټول معلومات په بېلابېلو ډیټا بیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجه به یې تیارو. زه له نتیجو نشم خبرېدی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سي د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رایو په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک له لارې رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخاباتو وروسته هغه رای شماري چې د نومبر تر 3 مخکې ورباندې د ډاکخانې ټاپه وي او تر نیټې وروسته انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي. خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نشماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله ښولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر تر 4 پورې نتیجې اعلان کړي. خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي 100 ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وای
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ یوسي. ان د ایالتونو دننه تاسو وینئ چې پر خورا ټیټه سطحه د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدا لامل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک له لارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي. نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیر میری خو ځنې به زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو سارونکو وای د ریپبلیکن ګوند پلویانو پرتلا د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاګ لاري رای کارولې دي. نو همدا وجه ده چې کله د پوستي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټونکي وبرېخي، خو تر هغې ساعتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخکې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رویټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې پکې به د ریپبلیکن ګوند هغو پلویانو رای شمیرل شوي وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وو. نو له دې وجې به تر یو څه وخته په هغو سیمو کې ټرمپ ګټونکي ښکاره شي. خو وروسته به د ډاک له لارې استولي میلیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه میلیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be, you know, millions of mail-in votes that have yet to be counted, and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچلي انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استازي دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشري ګټونکو نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوې وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو زیاتې رای ګټلې وي. د نومبر په 3 او تر هغې وروسته ورځې به د امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیاتو ووټونو ګټونکو وبرېخي. خدا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر 8 ده. تر همدې نیټې باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجې هوارې کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رایو شمیر وخت هم واخلي د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري. خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقع حالاتو تمه هم ښایي.
په امریکا کې نن د ولسمشریز انتخاباتو په اړه د ګل ایاز رپورت مو اوریدو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه شننی، تبصری، خبرونه او ویډیوګانی په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای کوم وسلوالو چې پرون په کابل پونتون برید کړي په خپل حمله کې د حقانی شبکې له تکتیک کار اغسته. د خاغلی صالح له قوله د برید کوونکو عمل سلسله نه د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د ایوی نوې جوړې شوې څانګې یو په څیر وو. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پونتون د برید مسولیت منلې او طالبانو رد کړی ویلي د دې لپاره چې ثابته کړو دا برید طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل پونتون برید د سولې د مخالفانو عمل بللی. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول د افغانستان حکومت نن د سه‌شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسولیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. خاغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپله لیکنه کې چې د سه‌شنبې په سهار په خپله فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و لیکلي د برید کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې برید په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړي هیڅوک نشي کولی د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبان غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب کابل پوهنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تنده ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناستدي، هغه مشران چې په کوټه کې ناستدي، په کراچۍ کې ناستدي، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هماغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
ښاغلی محب د پیښې په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تېره نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. پر کابل پوهنتون برید پر روانه لړم میاشت کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. له دې وړاندې یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نښه کړ چې پکې څلېرویشت تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول.
پرون د په کابل پونتون د برید په اړه مو د امید ظاهرمل رپورت واورېدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رازو یو بل رپورت طرف ته. د آسټریا یا اتریش پولیسو نن په ویانا ښار کې د لټون عملیات پیل کړي. هلته پرون شپه په ډزو څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور جوبل شوي دي. حکومت په خلکو غږ کړی چې د نومبر په درېمه دی په کور دننه اوسي او ماشومان دې هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي. ویانا کې میشت افغانان دا پیښه غندي. ځینې یې اندېښنه لري چې پولیس به اوس ټولو بهرنیو وګړو ته د شک په نظر ګوري. اکثرو نړیوالو مشرانو دا پیښه غندلې ده. نجیب عامر له نورو جزئیاتو سره.
د آسټریا د کورنیو چارو وزیر کال نهامیر د نومبر په درېمه خبریالانو ته وویل چې د تېرې شپې په برید کې څلور کسان وژل شوي چې دوه پکې میرمنې دي. د آسټریا د پلازمینې ویانا ښاروال میخایل لودویک تر دې وړاندې ویلي چې له ډزو وروسته 15 کسان روغتون ته رسول شوي چې وایي سخت ژوبل دي. پولیس وایي په بیګانې حمله کې د هغوی یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. خو د آسټریا خبري اژانس ای پی ای د صحت وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې 19 کسان ژوبل شوي چې له منځه یې د اوس صحیح وضع ښه نه ده. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي یو مشکوک بریدګر چې وسله ورسره وه او جعلي خودکش جاکټ یې په غاړه و هم د پولیسو د یو مامور لخوا په ډزو وژل شوی دی. که څه هم دا روښانه نه ده چې د تېرې شپې برید د څومره کسانو لخوا ترسره شوی، خو د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي د هغوی په باور په دې پیښه کې د یو نه زیاتو کسانو د ښکېلېدو انګېرنه کوي. نوموړی وایي د نورو بریدګرو د لټون لپاره د امنیت زر کسان ګمارل شوي او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو هم د مرستو وړاندیز ورته کړی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي هغوی د آسټریا سره په ګډه پوله سارنه پیل کړې ده. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي لومړني راپورونه ښایي وژل شوی بریدګر د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خواخوږي لرله. نوموړي په وار وار له خلکو غوښتنه کوله چې په کور دننه دی اوسي. د ویانا پولیس وایي ډزې په شپږو بېلابېلو ساحو کې ترسره شوي چې یوه ساحه هغه کوڅه ده چې د یهودانو یو عبادت ځای یا سنګاګ پکې دی، خو راپورونه وایي کوم وخت چې برید ترسره کېده هغه ځای وار له مخې بند و. د نومبر د 2 په ماښام د ښار په منځ کې د ډزو دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د آسټریا حکومت د نومبر له 3 نیټې څخه د کورونا د مخنیوي لپاره ټول بند لګولې، خو تېره شپه خلک په زیات شمېر کې په بارونو او رستورانتونو کې موجود و او په دې توګه یې د ټول بند نه وړاندې اخري شپه د باندې تېروله. په ویانا ښار کې میشت افغان ډاکټر فضل رحمان احمدزی د نومبر په 3 مشال لډیو ته وویل نه یوازې د آسټریا خپل خلک بلکې د نورو هیوادونو ورغلي کډوال هم دا پیښه غندي او د ځایي خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي.
ټول هیواد د شوک حالت کې ده او ځان په دې غم کې شریک بولي، مخصوصا بهرني هیوادوال چې دلته ژوند کوي هغو دی ځان په دې غم کې شریک بولي او په ټولنیزو رسنیو کې دغه عمل سخت غندي او د اوتریشیانو سره ځان په دې غم کې شریک بولي او خپل ملاتړ اعلان کړی دی. همدارنګه د تروریستانو دغه عمل غندي.
ډاکټر فضل رحمان احمدزی وایي حکومت اعلان کړی چې د نومبر په 3 د خلک په کور کې اوسي او ماشومان دې هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي، خو کله چې داسې پیښې مخې ته راشي پولیس د بهرنیو اتباعو څارنه زیاتوي او هغو کسانو ته د ځانونو رسولو هڅه کوي چې د پیښې تر شا لاس لري. په ویانا کې میشت افغان اجمل پاچا د نومبر په 3 مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل:
او په همدغه وجه باندې موږ خپل وطن ګران افغانستان پرې خوستو چې دغه توریستي عملونه هلته وو، امنیت نه وو، د بده برخه چې دی دلته هم دغه عملونه شروع شو او دی زموږ په ژوند باندې ډېر بد اثر اچوي. یو د مسلمان په حیث که موږ یو دفتر ته ځو یو چرته کار هم بند پاتې کېږي، نو پس د دې نه زه فکر کوم زموږ ژوند به دلته تریخېږي او په بده سترګه به موږ ته ګوري.
په ویانا کې برید د اکثرو نړیوالو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد یې د اسلامي ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د خپل ګاونډي هیواد آسټریا سره ولاړ دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي په فرانسه کې له بریدونو وروسته وسلوالو یو بل دوست هیواد په نښه کړی. نوموړي په ټویټر لیکلي د فرانسې خلک او حکومت په دې غم کې د آسټریا د خلکو سره دي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن هم دا برید غندلی دی. ټرمپ پر ټویټر لیکلی امریکا د آسټریا، فرانسې او د ټولې اروپا سره د ترهګرو او سغدریزو پر ضد په جګړه کې ولاړه ده. بایډن ویلي موږ ټول باید د تشدد خلاف یو موټی واوسو.
د نجیب عامر رپورټ مو اوریدو چې آسټریا کې رامخته شوې پیښې په اړه باندې و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د مخام تر شپږو بجو پورې اوري. په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی، ترته بعد مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند د امیدوار ډونلډ ټرمپ او ډیموکراتیک ګوند امیدوار جو بایدن ترمنځ مقابله ده. د امریکا جنوبی ساحلي سیمو له شلو زیاتو ریاستونو کې بعد رای اچولو لړۍ په ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل کیږي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 9 میلیونه خلکو لا لوړاندې خپل ووټونه اچولي چې ځنو یې د ډاک په ذریعه او ځنو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپلې رای استعمال کړي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د خامی همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې په غونډه کې بعد وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبري وشي. په یاني حال کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په ټوټر یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو په اړه ګنګوسه رد کړې دي. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شوار روز کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1,118 په دې ناروغۍ اخته شوي. دا راز په دغه هیواد کې تر نن ورځې د ټولو کورونا ټولو ناروغانو شمیر 3,16,000 نه وخته چې په کې 4,909 مړه شوي او له 3,15,000 نه زیات بیرته رغېدلي. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر غنی امر کړی چې د هیواد دننه په حکومتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو سفارتي ودانیو د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند وي. دغه برید چې داعش ذمواري منلې پکې تر 200 کسان مړه شوي او خواوشا 40 نور ژوبل دي. او داسې په سرخار ویانا کې یو مشکوک ترهګر برید کې 2 کسان مړه او نور 15 ژوبل شوي دي. پولیس د مشکوکو وسلوالو لټون کوي.
لاین خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. رازو یو رپورت طرف ته. سعودي عرب چارواکي په پام کې لري چې د بارانو کاریګرو په اړه قوانینو کې بدلون راولي. د دوی په وینا دا به په کفیل نظام کې د هغو خلکو لپاره د اسانۍ سبب شي چې له نورو هیوادونو څخه سعودي عرب ته کار پسې ځي. په سعودي عرب کې میشت کاریګر وای دوی د حکومت د ممکنه ګام ته ډیر خوشاله دي. د دوی په وینا کچیرې د سعودي عرب حکومت په دې قوانینو کې بدلون وکړو نو دا به د دوی ژوند تر ډیره حده اسانه کړي. په سعودي کې له کلونو راهیسې یو کاروبار کوونکی وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپله سعودي عرب ته هم په یو شمیر برخو کې ګټه ورسوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کاریګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر شګړې وزارت د سرچینو له حوالی لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کاریګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کاریګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدیده بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشت دی او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نوموړي مشال رډي ته وویل دوی داسې نه ګڼي چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی وویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هغو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. دوی ویل عام مزدوران د کفالې تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندي که البته خدای مکه که دته کور کې مړی سوی وي یا خو بدی نو دته اجازت نه وي. دی به ځکه دکه 2 کاله هغې کمپنۍ سره اګریمنټ یا 2.5 کاله نو 2 کالو کې بعد چې کله د وخت پوره کړی نه وي نو دته اجازت نشته چې دی کلي ته لاړ شي. ډیوټي کوټا دا بس دا بدی بدل ته اوسیږي.
نور رحمان داوډ وایي له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د ده په وینا هر څه یې د کفیل په خوښه او ناخوښه پورې تړلی دی.
کفیل پرته مونږ
تقریبا بازار ته هم نشو تللی، لکه چرته مطلب د یو خار نه بل خار ته تګ وي، نو دې ته به به هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو، بلکې هغه به په ډېر مینت باندې مونږ ته اجازه راکوي. اول خو به راکوي نه، که به راکوي نو ډېر زیات مینت په غواړي، ډېر زیات د ده لاس پې به مونږ نه سوچي، ګنې زمونږ کار دی مثلا د ریاض نه جدید ته ځمه، نو دا تګ هم مونږ ته ډېر ګران دی، نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو هلته اخیستلی.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ، نو دا به د ده په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
که چېرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي، مطلب بدلون پکې راشي، نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی، ولې چې مونږ به اله پرواز کولی شو، مونږ به په خپله مرضۍ باندې کار ځان ته ټاکلی شو، که مونږ دکان کوو، که مونږ ګاډۍ ځان نه اخلو، که مونږ نور مشینري اخیستی شو، نو دا یو ډېر ښه خبر دی او مونږ ورته ډېر زیات خوشحاله یو. خدای دې دا هسې وکړي، خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي، د دې خبر به ډېر درون هرکلی کوي، ښه به خوشحاله وي او خدای دې وکړي چې دا هسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ، نو دا به په خپله دوی ته هم په یو شمیر برخو کې ډېره ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم دغه سي، او بیا د اوسنۍ چې کوم ولیعهد دی یا د اوسنی باچا چې کوم زوی دی، نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري، او 2013 هغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب لپاره، او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې مونږ په میډیا اوریدلی دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک د کارونو د روزګارونو په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي، او کم چې به د دې ملک د پاره ملا دی وکي چې هغه به د دې د پاره هم خي، او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغې د پاره هم خي.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دې هیواد په دې وروستیو کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقونو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
بوریوال کاکل رپورٹ میں واوریدو چې سعودی عرب چارواکو لخوا په ملک کې میشتو د بارنو کاریګرو په اړه قوانینو کې د بدلون راوستو په اړه وو. ورزو پاکستان ته، په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیریدو ده، او حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر 3 مینیټې په پاکستان کې د زپلې شو کسانو شمیره د 3,00,000 نه اوړېدلې ده، او شاوخوا 6,500 پورې کسان ترې مړه شوي دي. ډاکټران ویره څرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره سمدلاسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو احتیاطي تدابیر عملي نه کړل، نو روانه چپه به له تیرې ډېره خطرناک وي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کرونا مریضانو لپاره بیل کړی شوی واټ کې د مریضانو داخلولو گنجایش ورسره ختم شوی دی، نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو دې عمل کوي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 1,980 نوي پیښې ثبت شوي، 14 کسان ترې مړه شوي دي او 4,13 کسان ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره څرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو، نو روانه چپه به د لومبۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل
دا وخت په پیمز هسپتال کې شپږیش بېډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي، خو په شپږیش بېډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي، او د 20 مریض لپاره دکې وس زه نشته. کوم خلک د کرونا کار کیږي داغه تعداد درست پر زبندی زیاتیږي، او داغه بنیادی وجه دارا چې اغه سنسټایزیشن هم نشته. موږ سره یره دا الریډی بډونو فیلډی، او وسایل هم هغه شانتی نشته کوم چې په فرست لهر کې یعنی پروویژن هو د وسایلو. موږ سره یره دا چې راتلونکي روزي بډيري ګراني وي، نو حکومت لا بکار دي چې پر وخت اقدامات وکړي، لکه وسته حالات رو شروع کیږي چې بډونه نوي او سیریس مریضان راتل شروع شي، نو هغه بچت زیاتیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې نهویشتمې نیټې وروسته د اکتوبر په نهویشتمه په لومړي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلعي انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفع 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړی دی. دې تر څنګه د ښار په I-10-2 F-10-4 F-6-3 او F-6-4 کې اکتوبر 1.5 منیټې نه یو وار بیا ټول بند لګولې شوې. د اسلام آباد د F-6-4 یو اوسیدونکې سمی اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دکان له نشي تلې، هغه له نشي تلې. خو دغه دی چې مونږ لا یو ورځ لکه پهل انټیمیشن ورکړې وو، نو مونږ لا دومره پته لګېدلې وه چې دلته به لاک ډاون ولګي، نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دی هغه پورا کړی دی. خو دا دی چې به هر بهر حال مسلې خوشتا دی د شی چې کله نه لګېدلې دی نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28مه د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ریډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی موږ به د هرې ورځې شمیرې جاري کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره موږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر موږ جاري کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کوم اندېښنه رامنځته شوې، نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي، د حالاتو جاج اخلي چې په کومو ځایونو کې سمارټ لاک ډاون لګول پکار دي، خلکو لا څه کول پکار دي، او په کومو ځایونو کې چې خلک په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي نو هغلته د وایرس د مخنیوي لپاره څه لاره خپلول ضروري ده. موږ هیله من یو چې په کومې ښې طریقې سره موږ د لومړۍ څپې مقابله وکړه، نو هغه شان به د دې دویمې څپې مخه نیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په 26مه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغلی و، او د مارچ په 13مه ترې لومړی تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ له سهار 9 تر د ماښام 6 بجو پورې نیخ په نیغه اورئ. راځو یو بل رپورټ طرف ته. په گوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په پیښور کې د نومبر په 22مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسو کولو پروګرام جوړ کړی دی. خو دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه نیټه به د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې یوې غونډې رابللو اعلان کړی دی. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکی کوي چې دوی د ادارو پر ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس په رپورت کې.
په گوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسو وروسته د راپورته شوی صورتحال د جاج اغیستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8مه نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی د نومبر په 3مه نیټه ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د لویو جلسو وروستو د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورځنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتي خطرونو په اړه دا غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے اور حکومت کا کوشش کی چاہیے اپوزیشن اور ادارے کی قانون سے خپل منز کے ٹکراؤ پیدا شی ادارے حکومت لگا دی خپل متنازع کی دیوا اس پہ حالات کی حکومت رویہ سے کم آگا ڈیرا نام بنا سکتا تھا اور اتم تاریخ میں بالکل زمین سربراهان اجلاس تھے اور منگواد موجودہ صورت حال جائزہ لوں اپنے ملک کی مشاورت کروں.
پاکستان جمہوری تحریک کی شامل سیاسی گندنو زینی مشرانو مشال ریڈیو تا ویلی دی چی دغه غونډی کوربتوب با پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډی تا با دا مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او دا پیپلز گوند مشر بلاول بوټو زرداری دا ویډیو لنک دلاری پا روستی صورتحال خبری اتری هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکه کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 28مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدو د پی ڈی ایم لخوا راتلونکو جلسو په اړه باندې. یو بل رپورٹ در اورو، د عوامی نیشنل ګوند نو وروستو پیپلز ګوند هم د کورونو چارو د وفاقی وزیر بریگیډیر ریټایرډ اعجاز شاه لانجمن بیان غندلې دي او ورته د معافی غوښتلو ویلي دي. د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اعجاز شاه هغه بیان غیر ذمہ‌وارانه بللې، په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې عوامی نیشنل ګوند ځکه د وسلوالو طالبانو په نخ وو چې د طالبانو مخالفت یې کوو او غړي او مشران یې په ردعمل کې وجل شوي دي. حکومت لخوا تر دې دمه د بریگیډیر ریټایرډ اعجاز شاه بیان په حقلت سره دی ویل شوی. نور معلومات شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا پاکستان پیپلز پارټی شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی کوکر د اتوار پر ورځ خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر داخله او نور افاقي وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس کې د پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي. او د داخله چارو افاقي وزیر اجازه شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین د طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نیشنل ایکشن پلان یا ترګر ضد قومي تګلارې پر ضد بللې دي. د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری او موجوده حکومت پر ضد د یولسو مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیې پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت ویان می افتخار حسین د وفاقي داخله چارو وزیر اجازه شاه د لری کولو او د ده په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده.
پاکستان کې صرف عوامی نیشنل پارٹی یو پارٹی جدید اون کړی و او هغه ته سزا ملاوی او زمونږه یوازې د می افتخار زوی نه او نه د عجیب لور فیملی په دې کې چې کم دینو په زرګونو کسان زمونږ شهیدان شو. لہذا د دې لپاره چې کم دینو ټروت کمیشن جوړ شي چې هغه آزادانه تحقیقات وکړي او د اجازه ده په چې کم دې په حیثیت مجرم باندې تفتیش شي. زه دا خبره ننم کوم چې مونږ ته په دې فخر چې مونږ د وطن د لپاره چې کم دې خپل قرباني ورکړي او د اجازه چې کم بیان یې ده نو د دې مطلب
پټولنیز رسنو د عوامی نیشنل ګوند نه علاوه یو شمیر خبریالانو، کوهانو او سیاستدانانو د وفاقي وزیر په دې بیان سخت خبرګون ښکاره کړی دی او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډیره غټه خبره ده، د دې سپیناوی پکار دی. پیښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته په دې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړی دی د دې زدري اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دړاکه ورکول غوښتل، خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات د هغې حواله داسې نه ده چې د بغیر څه سوچ او بغیر څه فکر ورکړي دا ویلي دي، خو ورسره دا هم ډیره ضروري اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات وکړه د فواد چودري د طرفه راځي که د اعجاز شاه د طرفه راځي. ریاست اوس په خپله د خپل سیکرټس سرګندول غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن لاره هواریږي نو چې ډیر سیزونه عوامو لپاره د حادثاتی خبر نوی.
دا پاکستان دا داخله چارو وفاقی وزیر ریٹائر بریگیڈیر اعجاز شاه تیر ورځ یوې غونډې ته خپل وینا کې ویلی وو چې عوامي نېشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پر ضد وو چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نښه شو او ووژل شو او په موجوده سیاسي مخالفینو یې غږ وکړو چې دوی هم په خطره کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسواره پاکستان تحریک انصاف مرکزي حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نور افاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
شبیر احمد جان رپورٹ مواوریدو. ورزو یو بل رپورٹ طرف تا پختون ژغورنې غورزنګ په سیمه کې د بدمنۍ او هدفي بریدونو پر ضد د اولسي هلو ځلو بیا پیلولو پریکړه کړې او اعلان یې کړی دی چې د نومبر په 15مه بعد شمالي وزیرستان په میرانشاه کې یو لویه اولسي غونډه را جوړوي. د غورزنګ مشران وایي په دې غونډه کې به خپلې غوښتنې حکومت ته وړاندې کوي او ځواب به ترې غواړي. بلخو امنیتي ادارې ادعا کوي چې د سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل بوریوال کاکړ را کوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډې ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2020 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت بکیږي، د بدامنۍ مخالفت بکیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم ژغ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بې ګنا نیول شوي دي.
چې کوم ملګری زندانی دي، حنیف ته یا مولانا اعجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه کیږي. او داسې په نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تر ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کوم را روان شهیدان د دغه په هکله او په نږدې وختونو کې څومره هم ټارګیټ کړي عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغه په اړه به غږ پورته کیږي. او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سواد کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
د بوریوال کاکړ رپورت مو واورېدو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر ضلع د باړي تحصیل اوسیدونکي وایي هلته په آبادیو کې لګول شو سټیل کارخانو د لوګي له امله یې ژوند اغیزمن شوی دی. دوی وایي د لوګي هوا ککړکړې او په دې کې د فلټرو څخه بندوبست نشته. د چاپیریال د ساتنې ادارې یو چارواکی بیا وایي دغه کارخانې هغه مهال لګول شوې وې چې کله په پخوانی فاټا کې د دوی اختیار نه و، خو اوس چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه نو ټولو کارخانو مالکانو ته یې ویلي دي چې د لوګي کمول لپاره د جدید ټکنالوژي وکاروي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د باړې ځای وګړي وایي هلته په آبادیو کې دننه د سټیل کارخانې لګول شوي او په لوی مقدار کې ترې لوګی راخیږي او د هوا ککړتیا ورسره زیاته شوې. دوی وایي په دې کارخانو کې د فلټر بندوبست نشته او په کار د آبادیو نه نورو ځایونو ته یوړل شي. د باړې یو فعال ګلنازر پردی مشال ریډیو ته وایي
په بوړه کې کوکتلی شي د سټیل کارخانې تیرو پنځلسو کلو نه دا په دا علاقه کې لګېدلي او دا د ټیم په ټیم سره په دا کې اضافه کېږي، په دا کې نور اضافي کرخونې لګي او چونکه تر اوسه پیرې د دغو د پوره څه قانون څه د انوایرمنټل یا د ماحولیاتو څه رول په دغو باندې اوسه پیرې نه اپلای شوی او د بدقسمتۍ نه دا کرخونې د بوړې بازار په مین ایریا کې لګېدلې دي. دې نه به تقریبا اویو زرو پورې آبادي چې کومه هغه ته ډېره زیاته متاثره شوې چې په هغه کې سکولونه دي، په دې ایریا کې هغه سکولونه ته ډېر زیات متاثره کېږي ځکه چې که سحر وکتی شي د سحر چې دی سټارټ والی بالکل د دې د لوګې د دې د ګرد په دې سکولونو د برا په دې بازارونو د برا په دې مارکیټونو کې خور شي او د دې نه یو قسم له بدبویي زی د دې دومره یو خوند چې هغه سترګې سوځوي هغه مریت ترخه کوي.
د باډي د ځوانانو د تنظیم مشر زاهد الله پردی وای د سټیل کارخانو دی لوګي ډیر مشکل سره مخ کړي،
ډیر خطرناک ګرځي، د ستوره شپه بالکل جوړه کړي وي، ټول غیر قانوني دا چونګه د کارخونه ډیر سرمایه دور خلکو لري، دغه سرمایه دور دی واجه دا بالکل څوک اوز نشي چې ته ولای په دای لوکا کې چې کوم رهایی شي خلک دي دا کا په کورونو کې نه نه کپڑے ویړي کې یا لوخي وینځي او بخاري پریری یا د سی وبوس خلو ډرامونه مرمونه پری دا کې سبوې ډیر سخت ګاند وي په دا لوخي ډیر سخت تور ګارد پروت وي په دا کپړو باندې ګارد پروت وي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال بشیر خان وای چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې نو اورګډه شوی نو موږ هلته اختیارات نه لرل، خو اوس مو ټولو کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رې څارولو لپاره د جدیده ټکنالوژي وکاروي.
د دې نمخ کې دا فاټا کې وا نو فاټا زمونږه سوبي سره نه وا اوس زیات خلکو په کوشش دا و چې بس د بارډر نه بارډر سره خو بس د اتابا سره په جوخ دلته ملونه ولګي او یقینا چې هلته کې دغه ټکنالوژي نه وا رسیدلې هغه ټکنالوژي د پاره چې کم دی اوس موږ هغه ته نوټس هم ورکړي دي هغه کې ټول بس داسې دي چې چا کې بس هفته دوا پاتې دي چا کې میاشتې میں پاتې دي ټول په هغه ټکنالوژي لګیا دي ان شاء الله دا غي نه به یو پازیټیو امپیکټ راشي صدا سې دي چې هغه لا اوس هم لګ کمې به شش تا لګیا دي موږ سره په مختلف سټیجز کې روان دي نو ان شاء الله امید لرو چې دا وي دا ایشو به حل شي.
یو اندازې مطابق دا وخت یوازې په خیبر ضلع کې د سټیل جوړولو څخه باندې شل کارخانې فعال دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د پاکستان ویزې هغه کسان ترلاسه کولای شي چې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې ګډې اسانچارې کمیټې ته یې پاسپورټونه سپارلي وي او په لیست کې نومونه راغلي وي، خو د پاکستان کنسرګرۍ مخې ته هر ورځ زیات شمیر ناروغان د ویزو اخستو لپاره هم ورځي چې اسانچارې کمیټې ته یې پاسپورټونه نه دي سپارلي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د ناروغانو لپاره د ویزې اخستو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې.
د اکتوبر په 28مه نیټه چې د پاکستان د ویزې د ټوکن ترلاسه کولو په موخه په زرګونو خزینه او نارینه په جلال آباد کې فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول، د ټیلماټیل له امله په کې د دریو نارینه په ګډون 15 خزینه او تمرک ژوبله اوختي وه. په همغه ورځ ولایتي ادارې له زرګونو کسانو پاسپورټونه واغستل چې اوس د یو میکانیزم له مخې هره ورځ تر 1300 کسانو پورې د لیستونو په اعلانولو سره د پاکستان د ویزې اخیستلو نمبر او نیټه ورکول کیږي، خو په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخته هر ورځ په لسګونو داسې ناروغان هم د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورځي چې پخوا یې پاسپورټونه اسانچارې کمیټې ته نه دي سپارلي. د نور احمد په نوم د سرطان یو تن ناروغ چې د شوکت خانم روغتون څخه علاج کوي او د روغتون اسناد هم له پاسپورټ سره زمیمه کړي ول، وایي خزینه فعال مقدسه احمد زی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
معلومه خبره ده هغه افغانان چې د تورخم له باډه راوړي هلته خپلوۍ لري، ناروغان دي، ډاکټرانو ته ځي، نیم کورونه یې هلته دي، نیم کورونه یې دلته دي، له مجبوریته ځي پاکستان هیواد ته. نو په کار ده چې د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې زمینه د دې برابره سي چې په ویزه کې سهولتونه رامنځته سي. د ویزو د ورکړې پروسه دې یا شرکت ته ورکړي یا داسې میکانیزم ورته جوړ کړي چې په شفاف ډول دا پروسه مخ ته لاړه سي.
بل لور ته د ننګرهار ولایت سکتوري رئیس او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانچارو کمیټې مشر فضل ربی حمیم وایي
کورونا د وبا له امله د پاکستان کنسلګری تقریبا اته میاشتې بند وه، ویزې نه ورکولې. اوس هغه خلک ټول چې پاکستان سره روابط لري، پاکستان کې کاروبار لري، کورنۍ او خپلوان یې غلته دي یا د سیاحت لپاره ځي، ټول په یو دم باندې غواړي چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي او په لنډ وخت کې ترلاسه کړي. موږ په دې برخه کې د ولسونو نه غوښتنه کوو چې دوی د زغم څخه کار واخلي. اته میاشتې ویزې خلکو وانه خیستلې، پاکستان ته څوک لاړ نه شول، کوم غټ مشکل لامنځته نه شو. خیر دی د اوس لس ورځې پنځلس ورځې نه یوه میاشتې دوی نور هم د زغم څخه کار واخلي.
حمیم زیاتوي چې دوی نږدې اته دیر زره پاسپورټونه راټول کړي ول چې د نومبر دویمې نیټې پورې شاوخوا اووه زره کسانو ته د پاکستان د ویزې اخیستو زمینی برابرې کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.